السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په راډیوي مجلې کې د افغانستان د ادبي ډګر او نورو مهمو مسایلو په اړه په زړه پورې مطالب اورېدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 222 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي. دای وای د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم تاسو د راډیو للارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري زکه مبارکي ویم چې غړیتوب د رایو په اتفاق سره تصویب شوی. یو هیواد هم کولای شول مخالفت وکړي، نو ځکه اهمیت موږ ته ډیر دی. افغانستان له 2004 کال راهیسې هڅه کوله چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپور نوی په پرنوی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 102 نورو عسکرو د استولو پلان تصویب کړ. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون ډیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړه ورکړل. اوسمهال 350 جرمني عسکر په افغانستان کې میشتي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي. دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوی ده. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده. د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو دغه شپږ پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 50 میلیونو ډالرو مرستې جوړ شوي دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله خبریالانو ته ویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده. نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه، ایران، عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې دا ائتلاف به د سخت دریځو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او کنه. د لبنان شیعه وسله والې ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د مځکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تېره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لای اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بېلابېلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شو کسانو د خوشي کولو لپاره دي دغو دواړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګریس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدی شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد د ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته رسیدلی دي چې خپلمنځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. ترکی چارواکي بیا دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برتانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی و.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوم. گمان یم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د روشنګرۍ په نوم د باسونو په باره کې لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوري.
د لیکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی.
شاعر فدا محمد نظری شعرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې یوازنی ښار دی چې د امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د درس په وینا د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغونی ښار ته د نړیوالو توجه ډیره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیرشو هیوادونو څخه 24 ښارونه د نړۍ د خلاقو ښارونو په نوم یاد سوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي آبدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونسي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماری اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل ترڅنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولېږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کېږي. وروسته برخوال چې ډېری ځوانان دي پر وړاندې شوي موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کېږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کېږي او تاسو معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نشته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نشته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهن روشانه سوی وي او دغه تړلې یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړېږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوښتل کېږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کېږي، نقد کېږي او نظریات سره تبادله کېږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې لکه افغانستان چې تاسو دغه د فکری ودې لپاره کار کوي، څه سیاستونه نشول کېږي کله نه کله ستاسو دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډېره طبیعي خبره ده. کله چې په یو ورسپاته ټولنه کې، په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کېږي، نوې خبره کېږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کېږي، د هغو د تغییر هڅه کېږي او نوي افکار رامنځته کېږي او د فکري ازادۍ یو حرکت کېږي، نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسه سلاح عکس العملونه لري. اما عکس العملونو ته ځکه باید سړی یو خطا نسي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بې له دې څخه سړی د دغه تورتم او د دغه بحران څخه راوتلی نسي. یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني، ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یو اسانه خونه نسي کېدلی
ګڼ علمي قدرونه. د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لکچرونه اخلي؟ ځکه چې اوس خو ټیکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سوي دي.
ټیکنالوژي په مټ باندې مترو سفر ادا کار نه دی کړی، اما دغه قدرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوته وو او دوی څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې دلته لکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روسانې ټولنې اړتیاوې ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رامز و راز باندې مو پوکي. نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدې دا وته ور غواړو یو د لکچرونو ورکی او دغه خبرې استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي؟
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی که اغیز لرلایسی، فرهنگی مسائل کی، سیاسی، اقتصادی، تولنیز مسائل کی، زیاتر تولنیز مسائل کی لکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده موږ د تولنیز ژوند دا ډول دی چې اغیز مو تاسو د عامه شو یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي څه دي کوچ پلار نه پدې کول، دا دی معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده، بدلون ته آمادګي ډیره نه لري. بي زیاتر په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
سمه ده، مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي بحثونو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لرئ چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشویش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګرۍ پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاص د پروګرام رامنځته ترلاسه سوی دی او دغه دریم کال دی چې روان دی د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم طرف سوی دی او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خصوصي او د خپلېدو په حال کې دی په ځینې کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقه مندي موجوده وي د خلکو علاقه مندي موجوده وي د کوم پروژې بڼه ونه لري پروپوزلي بڼه ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي ستاسو دا تشویش پر ځای دی ځکه افغانستان کې هله بعد مرغ چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فنډ پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطس وله نو پروګرام به هم له منځ ورسره ولاړېږي که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېده په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې ویني؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغیر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده، کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې اسوي د نقد او ردولو د نقد قبولو احساس دې اسوي دې مجرد دې دل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چون زموږ په که مې چې موږ زموږ په تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې دغه مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه. کرار کرار دغه جرأت ته ورکول شوی، دا جرأت پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینه واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات وړاندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو د خبري اورېدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه د سوکله په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 15 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوختی؟ ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی و یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره آشنا کول بیا به یې په دوهمه کلن کې دا دوهمه کچري کوچنیانو د هغه دپاره به یوازې یوه جمله وه بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې دا افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړله، رسامیان مو ورته وکړلې او دا لس دانې مو لس زره جلده چاپ کړله او مفت مو وویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په مجلس کې. نو بیا هغه راته وویله چې دا ته اوس نور په چشاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب د خوا څخه چاپ شوي. نو بیا راته وویل چې د دې وسته هر څه شکوي هر علمي کار وشي چې کوي موږ سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابو ده اوس وویله چې دغه یو 15 کتابه چې نو دوی ډېره علاقه مندي ورښودل دا څو عمر در مخې بیا راته وویله چې ته خپل کار ولې شاته پرېږدي ما لمې دې پرېږدي په اخته یم نو بیا راته ویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نو ول چاپ یې کړي. نو بیا هغه و چې دا کتابونه مو د دوی په ښوونه باندې او د دوی په تشویق باندې هغه چاپ کړل. تقریبا تر نیمایي تېره برخه یې یعنی اووه اندازه کې چاپ شوي چې نور هم په مطبعه کې دي. یعنې هر ورځ دوه او درې په هفته کې د چاپ راوځي.
ښه، مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله، دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې و هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې. ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې فکر کوم چې دا میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب، د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مجبړلې دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب به زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کې تقریبا اووه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي، دې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي. ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي. یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سره ده. شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور شوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوی ده.
څه یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي شوی دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کشمیرانو لپاره ډېر خواناجه. او بل دا الستریشن په اړه چې زه خبره کوم، په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کشمیرانو په اړه چاپ شوي دي، که چېرې تاسو د هغوی رنګونه وګورئ د رنګو امتزاج ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کې په دغه اړه کې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیځ کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ستاسو کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې وي؟
زموږ کتابونه هر صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. یعنې زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی. هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې شول سوې ده، لاندې متن ورته نوشتاري کوچنی.
د دې کتابونو مالي لګښت چا کړی دی؟
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسو ته دغه نشو در کولی. یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بای وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا واري وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپله سرمایه یعنې چې کوم میاشتنی معاش دی هغه ما ټوله په دې کې لګولی دي. نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه دوام ورکولی شم او وکولی شم چې راتلونکي نور کتابونه. اوس مهال زه د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرة المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لس زرو ډالرو په شاوخوا کې یا څه زیات پنځه لس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه موږ خرڅ کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کې کښېږدي.
مرهون صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کې به دا کسوس په ټولو نمایندګانو کې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګانو کې په کندهار کې به په کروړ دغه کې پیدا شي هغه به لري. او په ننګرهار کې مو هم پلان دی چې وایستو. تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نشته چون زه هغه په دغه شانو پر اړخ باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دغه کسوس کتاب په وشي کار کوي. نو دا کېدای شي بیا د هغو سره موږ تواصل وشي تاسو به یې لیست درکړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمره شیدی راوروي، د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډیر څه بدل کړي دي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکړه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولو ګران میرمن لور وزېږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتری یې ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بېساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅ څوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي. ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې دته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیارې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونز او روژه خدي خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز ندی. ساویتری جواب ورنکړ. د دې شاو روزو لپاره کې دوه ورځې سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبد راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته وویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. ساپی کې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا مایم د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وایم دا وویل او د رسۍ د سر کړی د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نوا په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودریده. د مارک رابل نوا یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپل چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته وویل زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل ربل نه وایما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړي درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل ربن لاوا یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړي درکوم. ساویتری وویل زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید مخې ور واړوه. ویویل ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل رابل نوی یاما ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري. خو خیر دی ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بیلیږم. یاما وویل شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسېتلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکوم، دا به مې په تابندۍ وروستۍ لورینه نه وي. ساویتری ورته وویل ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یاما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک ربل نوا یاما د ستیاون اروا را ویستله او د رسۍ کړی یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لوېدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، ساب کې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پیښ شوي دي؟ هم مسکی هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوا یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینه شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړی مه سئ.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او د یوې اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شیرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د خپل شیر په ایسه کې اوسراته وای.
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کی ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعې کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
یعنی منظوم کلام،
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړې زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې را وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي، نو هلته خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به د یو واورو
از ما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما په خوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي، او هغه زما ابتدایي شعرونه دي تابن بدر نواخصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر په آزاد شعر په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامع جز یم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومېږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلېږي، دا څلور کتاب دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلېږي.
دا کې پخوانۍ ټولګي مم
شامل یا پخوانۍ نه ټوله مطلقا نوې دي. اوبه په ډانګ نه بیلېږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني استاد
زه به تاسو شعر ووایم. د آزادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو، بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نیي قلم وتراشو او په روښانه خط د آزادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نیي قلم خط لیکي ستاسو په یاد په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی نی دی پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نیي خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود، بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و کنه. نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي، پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او پر رڼا راتی بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار بې هم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکوي چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و داشان کل ده من دستیل دی او روزه که دانه دی در چه فکر اومیل دن چه پا افغانستان که موز خپل زور شعر ده اغا شعنانه ده اغا شد تاثیرات دغه کو زه هیڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکوی پر محتوا سي، موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو، یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي، د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب و روزل دي.
نظری صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي، د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې هم تقسیم ده. دغسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته ووایو، شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شیانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي، د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریې او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي، البته لویجیزم سته دی. شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي، حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي، ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي، او دا لنډ شعرونه وا جاپان خوا دي خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هماغه کتاب نه م یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وای وای دا غستا کور ندی شاعر څوک دی سمیح القاسم دی دا وستا کور ندی د شعر عنوان دی البته زه د ځان پاکله شعر نه لیکم بلکې د هغو مرمیو پاکله چې سینې را سوری سوری کړی دي هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي د هغو ماشومانو چې وږي دي د هغو پلرونو چې تشلاسې دي ستا دغه ستا کور نه دی دغه کور تا ویجاړ کړی دی خپل دښمن ټول په دغه باور دي ټول په دغه باور دي یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته فرانسې ته انګلستان ته المان ته امریکا ته هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی څوک یې عربي شعر بولي څوک یې امریکایي شعر بولي ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې ده فلسطین دی یا د یو بل ملک دی شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم وایي وه ټایپست نجلۍ ده کوم نجلۍ په دفتر کې وه ټایپست وه د شاعر به خوښ سوی وي معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد وي چې کمپیوټر نه و ټایپستان وجود درلودل او په ټایپستان به هم که ستاسې په یاد وي چې اکثره به نجونې وي نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې د وږو کلمو کښت د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه یعنې په لاس یې لیکلی دي وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم او دا د شعر د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته یو موټ کلمې درته وړاندې کوم یعنې یو خط درته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې یعنې په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې سم یې وکې دې ته وده وکې او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی او په 2014 کې په سویډن کې مړ سو دا دوه لنډ شعرونه دي دواړه د پشانو خلک دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر ډېر مشهور دی په عربو کې او د یوهان ولی په نامه یادېږي دا یو لنډ شعر عنوان دی وایي ته عجبه خرایه یو پشي بل پشي ته وایي وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي وایي تل لوږې ورغېږې او له خوارۍ نه ګیلې کوې ما ته کمونیسته ښکارې سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکره کې په استنبول کې تعجب خرایه ګوره یو سیاسي مفهوم دی دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي دربداره پیشه وي او عره پیشه وي وایي دی د خپلې جامعې هغه خلک هم تمثیلي پیشکې کې چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي او نور او خلق په دبوي یا بد په ورته وایي چې د دې مقابل وي دا بل مې دوی په شوګان دي دا یو شی بل په شته وایي وایي زما اوستا نسره کیږي زموږ لار جلا ده دا بیا د کوڅې په شي ده د قصاب په شي ته وایي ته د قصاب په شوې زه د کوڅې سرګردان په شي ته په کاسه کې مړی خورې ما ته باید د زمري له خولې را پاتې سي ته د مینې خوبونه وینې زه د هډوکو خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول دا د کوڅې پیشي بیا د
ازادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو ښه ډېره خورې لیکن وظیفه دې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې ګوره یو اجتماعي مفهوم په کې پروت دی
د لویدیزم راته ونه لوست کوم
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی لیکن دا د ستونزه ده وایي زما ستونزه دا ده لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتله چې ډیر داسې شعرونه راټول کړم او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه درمخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم کښته کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې وروزم، هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریانه چې ادا کړم. نو ځکه اول دا شرق میانیه ته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی، زه بیا درته ووایم درې بنده لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه! ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې، تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم بیت لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څېر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي. سقوط سقوط سقوط، یعنې په زرګونو کلونه به دا څه کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ، زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم. ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال شی دی چې بیا درته ووایم. ته وایه چې څرنګه جوړ کېږي، ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر
په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده، یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.
تشکر وایي یار، زنده و صحبت باقي.
بیا خبرې پې باندې کوو. کور مدان ډېر عالي شعرونه وو.
تشکر تشکر، ژوندی ګرځې.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دشم لو وطن تداشا، چشم لی در تب سر کرو، ترنا دستو رو راوڈا مکبر vini dasda dasham lo pat
Thank you.
دستور دادا.